دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار 9 بجې دی. دا مشال رادیو په 97 خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او نساج مل درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشت 14 مانیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له نساج مل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کې افغان چارواکي وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي، او د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له داعش څخه بیرته په ولکه کې اغوستې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د اواسو پر اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادونو ترمنځ همکاری وکړي لیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي. د دې کومه خاصه خبره نشته، هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي، د وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي، پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدلې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کول شي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د داخل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه وشوه چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې پلا لاچا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم راتلونکي اونۍ ټول ګوندي زغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندي زغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي، خو بیا حکومت پر دې دریستې چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څیړنې پر اتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر ورکړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون وویل چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شول. جان کیمبل ویلي دي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د شرطابه پاړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موکه ګڼي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د فراه امنیه کمانډان فصل محمد سمدیار پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې وسله والو د فراه د مرکز او بلابلوک په لاره کې دې کسانو ته کمین نیولی و. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیاګانو په جماعت بمی حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کول ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر اوخیاري مشرتابې لاندې ژوند کوي، نو داسې حملې د سعودي ولس نشي بیلولی. په سعودي عرب کې د مې په دویمه نیټه د شیاګانو په یو جماعت کې ځانمرګي حمله وشوه چې لږ تر لږه 21 کسان یې وژل. د دې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې وه. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اغیستې ده. د فرانس خبري اژانس د هغو کمانډانانو چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. عیني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا خارګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه وختي. خبري اژانسونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. اور اس تے خبر د کرکٹ پاړه د پاکستان او زیمبابوے ترمنز د کرکٹ پر نړیوالو شلو وریز لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوے ترمنز د لوبي چې د لاور په قذافی سټیډیم کې کیږي نن بعد دواړو لوبډلو ترمنز مقابله د پاکستان په وخت ماخام شاوخوا 2 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدرمنه اوریدونکو سلام پختونخوا، خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال لړۍ ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وای چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه پر اوازو د اوازو پر اساس خبري ونی شي
چې موضوع پر ځان پوښتنه اکثر عمل کوي دا نوملای ځل نه دی دې هم دا کړنه شي.
په شمالي بلوچستان کې په یو 14 کې څلور امنیتی سرتیری وژل شوې دي. قسم وفاقي حکومت د سایبر کرایم بیل کې بدلون لپاره کمیټه جوړه کړې خو د بشري حقوقو فعالان تری مطمئن نه ښکاري.
دې قانون سره مده چې هغه حق دې هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مده چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دي نو هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دي.
خیبر پختونخوا ولې د نور صوبو په پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي؟ سېنېټر سراج الحق وایي
پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره هغه په وجه باندې په کار کې لیټواله خوراغلې ده.
د کورم ایجنسی ډرایوران شکایت کوي چې د پولیو کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامی چارواکي زپوي
په مونږ په زبردستي بیاي مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شن خطر نه بل کوي او مو ته تکلیف رسي او د مو کم سه کم 5000 به د خساره وشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندري هم په دې خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره سره قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ نیسئ. تاسو په خبرونو کې هم واورئ چې د ملي امنیت شورا وای هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو آی اس آی ترمنس د تفاهم لیک په اړه سرګن شول تر ډیره حده خوښونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی مشال رادیو ته وویل چې دا داسې مهم امنیت سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونی شي. فرشتہ جلالزئی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتي اکثر عمل ښکاري. دا لومړی ځل نه دی دو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي. مخافه خبره نشته، هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوي دي او وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللی دي، پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کېږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلی د اجرایه رئیس د ویان د ایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شایي د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړی وه لاسوهنې کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
فرشته جلازه بچ تاسو ته رپورت وړاندې کول. کده مړه ودونکو د شمالي اوریسان په د تخیلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوزیان وژل شوې دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شپږ غنټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخستی. له سیمې نه د مشال لړیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي. شپکه دولتي چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپی شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه محل والوځول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شو شمیره سلور او ژوبل شو شمیره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرخته نږدې لا هم کاروایي روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمنه اوریدونکو زو په خبر ته چرته چې د خیبر پختونخوا پولیس ادعا کوي چې په تیرو سو ورځو کې یو شمیر مفروران یا اشتهاري ملزمان نیول دي. د دې ترڅنګ په دې کې افغان کډوال هم شامل دي او د دې ترڅنګ په پیښور کې پرون د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان یو جلسه هم کړې ده او پکې مهمه خبرې کړې دي. د دوړو موضوعاتو په اړه نور تفصیل په خبره د مشال اړوند خبريات شبیر احمد جان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کارخه ده. شبیر احمد جان سړی مشه اوسار مو پخې
ډېر
امنه ګولیا ستاسو د هم سهار پخې دي. کلمړي ته دا وایي چې د خبر پختونخوا پولیسو ادا کړی چې په دې رستو کې یو شمیر اشتهاري ملزمان دي، دا یې نیولي دي او د دې ترڅنګ په دې گرفتارو کې افغان کډوال هم شامل دي، په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
بالکل بلیاز، دا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر د دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه خوره شوې ده، هغه کې ویل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د ټولو صوبې ضلعو کې اړه شان مختلف ځایونو کې پولیسو ته امر کړو د یوې میاشتې کې دنده دنه چې څومره هم د ډېرې وړې داسې مفهوم مجلمان دي، اشتهاریان دي چې په بېلابېلو غټو جرمونو کې ککړ دي، هغې دې زر تر زره ونیولي شي. نو په تېرو یو میاشت کې هغې چې کومه کارکردګي کړې ده هغې باره کې ویلي چې په یو میاشت کې د دیارلسو نه سوا اشتهاري ملزمان نیولي دي چې په هغې کې د صوبې بېلابېلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل دي، د قبایلي سیمو خلک هم شامل دي چې په پېښور کې دلته کې د هغوی په وینا په جرمونو کې ککړ وو. دین علاوه دې کې افغان کډوال هم شامل دي او زنانه جرم پېښ خلک پکې هم شامل دي. بالکل لیاز، په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې اوس هم 2500 نه سیوا کسان داسې دي چې په پېښور کې په دې جرمونو کې ککړ دي، هغه مطلوب دي او هغې تعلق ته قبایلي جنسیان خیبر جنسیان سره خیبر جنسیان دی. دین علاوه د زور نه سیوا کسان داسې دي چې هغې تعلق د افغانستان سره دی او تقریبا 15 پر کسان داسې دي چې هغې د نورو شوبو سره تعلق خو دلته په خیبر پښتونخوا کې په بېلابېلو جرمونو کې ککړ دي. نو دا خبر پاڼه کې دا ویل شوي چې دغه کسانو په ضد هم عملیات روان دي، دا هم ځکه نیولې شي.
شبیر درته وایي چې پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د بلدیتي انتخاباتو په ترڅ کې یو جلسې ته وینا کړې ده، نو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې د ښځو د ووټونو په اړه هم خبرې وکړلې، ځکه چې په دې رسو کې موږ وکتل چې په زمینی انتخاباتو کې ښځو ته اجازه نه ورکړل شوې. اسفندیار ولی خان د وینا مهم ټکي سو
بالکل ګولیا زغی پرون پدغه جلسه کې په خبر کې جلسه و، نو هغه دغه ویلي چې راتلونکي چې کوم بلدیتي انتخابات دي د دې ګوند بکچر هم اجازه ورنه کې د خپلې پارټۍ ورکران ته کاوه نارینه د کوزنانه د پټولو صوبو کې چرته هم انتخابات کیږي چې زنانه به کوم ځای کې هم د ووټ نه منې کوي، خدای دې کې کاغه په زور وي کاغه دغه شان د معاهدو په دغه به یو دې ویل که فرق کا داسې وشو او کوم کسان په دې کې ککړو که هغه نارینه وو که زنانه وو نو هغوی به د پارټۍ نه ښکلې کېږي. او دغه شان چې دوی دا هم ویل چې دوی په دل کې چې کوم انتخابات شوي د هغې لپاره هم د انکوایري امر ورکړی دی که فرض کړه دې رګون کسان پای کې شامل وو نو هغه به دوی د پارټۍ نه لرې کېږي، ځکه چې د دوی پوهنه زنانه ووټ هماغومره ضروري څومره چې د نارینه وو.
ډیره مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتو نه. قدرمنو اوریدونکو، له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان چې تفصیلات یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال راډیو ته تاسې غوږ یې. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان په پارلمنت کې د مسلم لیگ نواز حکمران ګوند غړي غواړي چې هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ با د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل کې منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې یې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلی وو چې د سربال له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
بارہ تیرہ کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داس زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې بشانس موږ هم د اندېښنه واچې نه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ دې لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بله د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردي دا د هغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم د هغې حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغېسته کیږي کې مطلب چې طریقه کار چې کوم هغې وضع کړی دی نو هغه طریقه کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پې وشي چې د ده دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې دپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
زموږ همکار بشیر ګواخو چې تاسو ته په پاکستان کې د سایبر کرایم د بل په حواله رپورټ وړاندې کولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ په حواله معلومات ورکړل شوی دي چې پکې بلوچستان صوبا په لومړي نمبر ته او خیبر پختونخوا صوبا تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالي کال تر مارچ میاشت پورې د ولسي شعبې پرمختیايي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه ښودل شوې ده. دا چې خیبر پختونخوا پرمختیايي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې شاته ولې پاتې راغلی او د پرمختیايي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولس ته څه فایده رسیږي. ملیحه امیرزاده دا رپورټ پیل لري.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالي کال په پرمختیايي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو له مخې خیبر پښتونخوا د کارکردګۍ له پلوه په ټولو کې په اخره کې راغلی دی. دغه شمیرې ښایي روان مالي کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیايي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزئی وایي چې دا ځل په پرمختیايي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیونه دی درې څلور بلیونه د وفاق د مشر دغه د راکوي. تېرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ څلور څلوېښت یا درې څلوېښت بلیونه پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه د پاره یې اسکیمونه نه دي راغلي، یا هغه په دعوا کې دي، یا هغه په انکوائري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت د ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو، او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتېکه. امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په نورلای، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتې دی.
کوشش خدا دی چې دا فن یوټیلایزیشن وشي، او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چې کوم سیاسي اړه غړه تیر شو، هغې وجه نه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت دا کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي، او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر چې کوم منصوبې دي، دوی ته په دومره تونډی سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغوی سره د بجټ نه پس پاتې شي، نو دې مطلب دا دی چې هغوی پرفارمنس ښه نه دی، نو د هغې هم نقصان وي. سایز آف بجټ هغه پوره پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو ته چې کله هغوی دا ورکوي، نو هغې کې هم دی کمیشن اخلي، وزیران او سیکریز او د لاندې افسران، نو هغې باندې هم ډېر سخت چک پکار دی. که هغه چک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې دي ضایع کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر اتلسم ترمیم وروسته یو شمېر محکمې صوبو ته سپارل شوي دي، او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
ملیحه امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی، څنګه تاسو رجمنه کړی و چې په دې خبرونې کې تاسو لپاره سندری هم لرو، نو راځي چې د همایون خان دا یو سندره در باور.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې پوسلې، د چمن د کلا ژوند زارول کې جنتی دا چمن بسنگار کو، جنتی دا چمن بسنگار کو، هر یو گند سپرلی بہسار کو، دا پل سات او ملکن پکلزار کو، هر یو گند سپرلی بہسار کو، دا پل سات او ملکن پلی پٹی خست باہنا لرو، دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو، رش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو، زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو، زیچ مینا و محبت پل مال یار کو، یو گل دس
قدر مرا ودرګو د مشال اړو سلام پښتونخوا کې مو د همایون خان په غږ کې سندره واوریدله. وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې. انیس اجمل نه به د خبرو لنډیز واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د واقعو پر اساس او له وخته مخکې وو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرې ناوخته په دتخیل سیمه کې د امنیتي قوتونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او د زخمیان شوي دي. د پیښې په لاله چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې ټول ګوندي ته غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر ګوادر کوریډور په اړه بحث کېږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. په بلابلوک کې د دې پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلې. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اجانس دغه قمندانانو چې نوښتنې یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسۍ با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي.
انی ساجمل وچه د خبرو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول. وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوي ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلل کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په حیث سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولې اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداري وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري اخیستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراري ده او سعودي عرب کې د سه حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه انداز لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگینه شي او د سره به لوی تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې آج او مشرق ورسپانې خپلې ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکې آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږیش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداریه د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې کې اتیا فیصده پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د شلو ګنټو نه تر څلیرش ګنټو پورې بجلی بندول شي. دارنګ چې کومو سیمو کې لس اتیا فیصده پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکې د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي، او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي، او کومو خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنو ته هم کتنه لرو. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې په فوزي عدالتونو دا نیوکه کیږي چې په دغه کې به د خلکو بنیادي حقونه لپامه وغورځول شي. بلخوا رایټرز خبر ایجنسی لیکي د افغانستان په قندوز کې په سلګونو ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنګیدلو کې مرسته کوي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردې ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپامه د غورځېدو ویره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په واسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس به څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوالو لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
فرخند اسد نړیوالو رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه، د مهمې برخې ته وړاندې کولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسیټیډ پریس اژانس د جنرال جان کیمبل د څرګندونو په اړه یوه مقاله خبره کړې ده چې مهمې برخې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال جان کیمپل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریې په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قمندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظره سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسېدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په ادارې کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان د اټمي وسلو خستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وای چې داسې هیڅ پریکړه نه ده کړې. لیکوال په ادارې وروستۍ برخه کې د اگزټ ادارې په اړه هم راغلی دی چې باید پاکستان د یاد ادارې پر ضد پلټنو لپاره د بهرنو څېړونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداري کې لیکي، د سنډي ټایمز په یو ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبري غونډې ته ویلي دي چې د سنډي ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده دی. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډي ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطه کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو ریپورت کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف آی اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي، او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړۍ ته تاسو غوږی. کدمه رودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د بختیار خټک او شان خان په غږ کې دا یو خوندور سندره اورو او بیا و رپورټونه په لور لاړ شو.
یو جوړ جامې دټن تکور مال راوړا، تازه تازه ګلونه درې سنور مال راوړا،
پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پریواج نو کدی دارا
ماں پٹا د پختو پریواج نو کدی دارا
دیر آؤ گنگرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا کمی سور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا
کو کے برابر کا
نمیرا تلگے پاس بٹوا دغر دسر کا
نمیرا تلگے پاس بٹوار دغر دسر کا
گلو ناد فرحت پت بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مال روڑا گلاڑی باز وڑ تک مستور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا
گبر دچنینا
مخصوص نکری اشنا زما د پاکی را
دا بختیار خټک او شان خان په غو کې مو سندره واوریدل کدم اوریدونکو ستاسو پام دا رپورټونه په لور راګرځوم په کورم ایجنسی کې د سورلو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي د دوی په خبره د کمپاین په وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچرې گاډی نه ورکوي نو بیا یې په جیلونو کې اچوي پولیټیکل انتظامی په دې اړه څه نه دی ویلي نور تفصیل د سیمې د مشال اړوند خبریال طارق اورگزی په رپورټ کې ورو
په کورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستۍ گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي د تابع خونی خیلو اول جان چې دا یو ډرایور دی مشال لډیو د وای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډی ورنه نیسي دی وای چې که څوک د سرتیرو خبره ونه مني نو بیا یې وهي او جیلونو ته اچوي
مو جیل تا بیا ورور غلا وای ما خسدار شین خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته و د مو کم سه کم 5000 به خساره وشي په زبردستۍ خبره ټوټل په زبردستۍ خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مده وی کس کور د ورور غلا
واضح دی چې بسما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو ورځې مقرر شوی دی د گاډو مالکانو په خبره بسما کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالېږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی خدارو بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته وویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولی
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوریزي سر ډیر کامیا کنه نو دای 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خو ماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چې نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کی دا یو یو احساس موته شکانا تقریبا 15-20,000 روپے بنی وای سال ودی کی موتا دا ڈیزل پیسے نہ ملوی
دا گاڑو مالکان رو ڈرائیوران وای دوی سره دا غبط چلند منځنی کومې د انتظامی لخوا کیږي مونږ په دې اړه د پولیټیکل انتظامی دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړه نو هلته نه مشال رډیو ته دا اول شول چې د منځنی کومې مرسیال پولیټیکل ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه لږ مصروف دی د کومې ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاڑو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی دوی ویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته خپل موعظه ډېر زر ورکړل شي
موږ هر ګاډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي یو چې موږ سرټیفیکیټ ورکوو هغه خپل ټیکلې ده چې مخیا ګاډو ته پیسې ملو شي موږ یې به پیسې ته دا ډیماند کړه دا غویر چې دا ټولې پیسې ورکړل شي ځکه چې یې ته سنټرل کورنټ سره دا هغه ټول را ډیماند موجود دي دا موږ ته ګاډي رکی سپورټ رکی دا موږ
واضح دی چې منځنی کورما یو غریزه سیمه ده چېرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالونو کم شاوخوا 50 زره ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي تاریخ ورځ مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
مشال لړی ته تاسو غوږی قدم راوړونکو ډان ورسپانې د پاکستان د خزانی وزارت لخوا مالی کال کې د زرپیازه په پرشن او د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بجر په اړه مقاله لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار د وضاحت یې وکړل شي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی د دې مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده نور
ډان رسپانه لیکي د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړي دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بېکوره شو خلکو د بیا ودانۍ په مد کې به څومره خرچه کیږي رسپانه لیکي د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم آپریشن 5,500,000,000 روپۍ خرچ شوي دي د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروایۍ ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د 1,600,000,000,000 روپو بجټ ښودل شوی دی بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټه ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروایۍ د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 5,500,000,000 روپو ته ضرورت وي بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلیون روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلیون روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلیون روپو برابر جوړیږي چې د 1,600,000,000 روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي د ورځپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلیون روپۍ فرق راځي چې حتیه ضروری دی رسپانه لیکي د نړیواله مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوی اضافي پیسې 3.9 بلیون جوړیږي نو بیا حکومت ولې 1,600,000,000 روپۍ غواړي رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقی پیسې به له کومې خوا راځي د رسپانه تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی رسپانه لیکي راتلونکي مالی کال له فاټا سره تعلق لرونکو د 3 لکو نه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1,00,000 روپۍ جوړیږي نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی ورځپاڼه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوې نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلیون روپو اندازه لګولې ده ډان ورځپاڼه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت پیلیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کیدل یوه ښه خبره بولي خو بیا وایي چې پکا ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي ورځپاڼه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیلې شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خاص ولایت کې یو شمیر کشفی ادارو سرتیرو او پولیسانو له خاره لزګونه سوالګری ټول کړي د خوست امنیتی مسولین وای چې تر تحقیقات او پښتون وروستو به دا سوالګری له پولې واړول شي او په دې ولایت کې به اوسېدو ته پرېږدي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست ښار کې لیوې مودې راهیسې لسګونه داسې نجونې او ښځې چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دا نجونې او ښځې چې په جسماني لحاظ ناروغانې معلومیږي هر وخت خپل سرونه په دسمالونو ټینګ تړلي وي. په دې اړه خلک ډېر کله د سیمه ییزو رسنیو له لارې امنیتي ادارو په ځانګړي ډول پولیسو ته شکایت کوي او د دوی د پیژندنې او مخنیوي غوښتنه کوي. په همدې موخه د شنبې په ورځ کشفي ادارو او پولیسانو په ښار کې عملیات وکړل او یو شمېر سوالګري یې ونیوې خو ډېری نور یې له پولیسو پټې شوې او په لاس نه ورغلې. د خوست د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمونوال ګلداد چې د یادو عملیاتو مشري کوله مشال راډیو ته داسې ویل:
د خوست په ښار کې طبقې و ناسو چې دغه ګدګري دي سوالګري دي او د دې نه د خوست خلکو یو څو ډېر په تکلیف ورغلي دي ونه او د خلکو په غوښتنه نن ورځ دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې د مونږ جمهوری کو ټیلی کو او بیا هم د مونږ بیا د مرز نه د سرحد نه وړو.
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کیږي چې دوی بلوچستان ایالت پورې اړه لري او دلته ځینو خلکو د ګدایۍ له لارې د ګټې وټې لپاره راوستي دي. خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګڼي. سمونوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي موخه او بنیاد پیدا کړي.
اصلا موږ دا منشا پیدا کړو چې دغه بڼه تجارتي لري او که بل یو بل مقصد لري دغه که چېرته یې دغه اصلي منشا موږ پیدا کړه یا هغه څوک چې ډېر ولي او د دې نه سو استفاده کړي چې کشم کلو پیدا کړه او موږ ډېر زر ونیسو او موږ هغه قانون ته وسپرو.
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي خو کتونکي په دې اندي چې امنیتي کسان دې داسې تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې د ښار ته د دا ډول ناپېژاندو خلکو د بیا راتګ مخه ونیول شي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال لري ته تاسو غوږی قدر مرودونکو د رواني سلام پښتونخوا خبرونه پای شي بوتر رسیدلې یو په خیر کې درته د هارون بادشا په غو کې د سندره دراورو خو د مشال لري خبرونه به دوام لري.
بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلاسم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلاسم کا ودری دے اسمان بش بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سن پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناستے پا وس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے زلون کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش بولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش بولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 Oh, oh, oh.
پردی سوری نہ پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہ ہلتا شوی ارزان بشے دخپل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا پخپل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو دا طولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا طولو لس جانان بشی جانان 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 جانان